په زندهجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي. ولدې وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول، چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکو یو ځل بیا له پاکستان د افغان کډوالو د لړۍ د اوبخی د استلو د لړۍ د درولو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د وی جاړون کې زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د استلو پر ځای په سیمه کې د بشري مرستو پر ملاتړ تمرکز وکړي. د موضوع نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په پاکستان کې د پی او آر کارتلرون کې یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد پولیسو د جمعتونو لالارې ورته د غلطه د اوسېدو لپاره 15 نورې ورځې وخت ورکړي، خو دوی وایي دومره لنډ او تنګ وخت له دې ځای د تګ لپاره ځکه کافي نه دی چې په خبرې په پاکستان کې لسیزې ژوند او پانګونه کړي او په دومره لنډ وخت کې دوی نشي کولای خپلې ټولې شتمنۍ او کار روزګار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت نواز کاکړ ازادي راډیو ته وویل
شان مار مزل تړلی دی، اسړې بس پریشان دی. کراچی افغان کیمپ کې پولیس راغلی او پر مسجدو باندې ګرځول اعلان نه وکړل. بس دا 15 ورځې وخت یوازې کې خلک پریشان ناشې، کاروبارونه نه کوي، خپل غوټه تړلی دی.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور ښار کې هم میشت یو بل افغان کډوال حمید الله چې دا هم د پی او آر کارت لري ورته خبره وکړه.
و سه 15 ورځې نور مونږ ته ټیم راکړې، موږ په دا یو میاشت په 15 ورځې کې مونږ څنګه وځو؟ مونږ دلته 15 کال کېږي کورونه دلته پاکستان ته راغلي، کور مو جوړ کړی دی باندې، یو روپۍ مونږ ګټلې ده، هغه مو په کاروبار باندې لګولې ده. افغانستان ته مونږ هیڅ کله تلیم نه یو، او اوس مونږ 15 ورځې کې څنګه واپس لاړ شو؟
د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 15 ورځو لپاره د ضرب الرجل د غزولو په اړه په رسمي ډول سند دی ویلي. په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د اګست په 1 پای ته رسیدلی. پاکستان خبرداری ورکړی و چې دا موده به ونه غځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي یو ور بیا له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. ریچارډ بینټ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د اخراج په ځای په سیمه کې د بشري مرستو په ملاتړ تمرکز وکړي. نوموړي ویلي چې دا به د یو مهربانه ګاونډیتوب نه خا واجل لومړیتوب وي. په همدې حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور یو شمیر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره خواخوږي خودلې ویلي دي. هغه د مخه هڅه کړې چې کډوالو ته ورکړل شوی ضرب الرجل شپږ نورې میاشتې وغځول شي ترڅو ټول افغانان په عزت خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره یې هیواد ته د درملو او نورو اړینو توکو مرسته استولې ده. بلخوا د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی ویلي وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې وار لمخه د بې ځای کېدو، د خوړو د نخوندیتو، پراخه وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزو سره مبارزه کوي. د شورا نن د سپتمبر په 3 په یو اعلامیه کې ویلي د دوی کارکونکو له نورو بنسټونو سره یو ځای په ځانمنو سیمو کې شته او خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کوي. د یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون هند، متحده عرب امارات، ترکیه، انګلستان، اروپایي اتحادي او ایران لا دمخه د افغانستان د زلزلې له قربانیانو سره د اړینو مرستو اعلان کړي. د ریختر په کچه 6.1 درجې د زلزلې د اګست په 1 د شپې نه وخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول چې لامل یې زیانمن کسان عاجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزلې کې په څلورو ختیځو ولایتونو کې 1,423 کسان مړه شوي، 3,433 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای په کونړ ولایت کې د ورستۍ زلزلې د درنې مرګ ژوبلې او ویجاړیو یو علت د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول دي. دوی وای د کونړ یو شمیر زلزله ځپلو سیمو کې کورونه یو پر بل باندې تکیه جوړ شوی او ان لډیرو لمړنۍ اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه ده شوی. په دې اړه تفصیل سنا کاکړ اوروي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د یکشنبې د شپې زلزلې له 5000 ډیر کورونه ونړول چې په ترڅ کې په سلګونه کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شول. د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې ویجاړیو او درنې مرګ ژوبلې او لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول و. د ودانیزو چارو په انجینر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اوسیدونکی او په سیمه کې بلد شخص دی، ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دې سیمو کې کورونه یو په بل تکیه جوړ شوي وو او دغه شان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه و شوې.
د زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې، په غرنیو سیمو کې، په بانډو کې، په غیر معیاري ډول لاغه پخوانی کورونه دي چې خام جوړ شوی یا یوازې تیږي ډبر یو د بل د پاسې خې دی او هغه جوړ شوی دي. اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلی بڑا غوره کړی دی چې متاسفانه د ښکتنی کور د ړنګې دوه سر دغه سي ټوله ډک شوی دي. هیله ده چې دغه سیمو ته سرکونه تیر شي او خلک لک تر لګه عصري ساختماني موادو ته لاسرسي پیدا کړي.
د ودانی سوچارو بل پو او په تیر جمهوریت نظام کې د جلال آباد ښاروال انجینر اباسین بهیر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته ستونزې په ګوته کړې. ښاغلی بهیر ټینګار وکړ چې د افغانستان یو شمیر نور ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار ده چې د نوې کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانی سوچارو د ماهرینو سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
په دا متاثره شوې سیمه کې او یا د افغانستان نور یا غسیمې چې د زلزلې د خطر سره مواجه دي باید څوټي کې په پام کې ونیول شي. یو دا چې هیڅ کله کورونه د یو منزل نه زیات جوړ نشي یا چیرته د تیګو نه استفاده کړي نو خامخا د ور سره د سیمټو مصالحه وکړي او یا هم کورونه باید د لرګیو نه جوړ کی چې سپکی. بیا هم کچرته کور خام جوړي یو منزلې جوړي نو باید په چت کې ډیر وزن ونه کارول شي ترڅو پراتلونکي کې د غسنورین رامات سن شي.
ښاغلی بهیر د هم مایه کده چاوبس کې ګینو له کانټینرونو هم کو جوړول شي چې د په خبره د هر ډول طبي پیښو په وړاندې مقاوم دي او یا هم په خبره ای له مدرنو خیمو ته استفاده وکړي چې ټول امکانات لري. د سپارښتنه داسې محل دي چې د کونړ ولایت د یو شمیر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډیره اغیزمنې شوې سیمې غرنی دي، د موټرو لارې نه دي ورغلي، اوسیدونکو یې پلي تګ راتګ کولو، خپل لومړنۍ اړتیاوې هم د مرکب په مرسته ترسره کولې او له همدې امله د ژغورنې او مرستو رسولو بهیر هم مرتب ستونزو سره مخ دی. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر شمېر خلک له پراخې بېوزلې خو په ورته وخت کې د سرپنا له نشتون سره مخ دي او وړ دي چې په کمو امکاناتو ځان ته د ژوند تېرولو لپاره یوه جونګړه جوړه کړي. د اسداباد ښاروال نظر محمد عتیق هم د خبره تاییدوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نورګل مزار دره او څوکۍ ډیوه ګل دره کې چې ګوند درې دي زلزلې ټول کورونه نړولي او په خبره دا کورونه ټول غیر معیاري جوړ شوي وو خو نوموړی ټینګار کوي چې نوي کورونه به معیاري جوړیږي.
دغه کورونه چې وو تخنیکی پلاوه غیر معیاري کورونه وو چې نه پکې سیفو او نه پکې سیمټو او زړه کورونه او داخلک کورونه چې معیاري جوړیږي دا غوي وسم نه لري. او زمونږه اسداباد شاروالي او همدارنګه شارسازي همیشه خلکو ته په هاوې ورکوي تاسو کله کله آبادی جوړوي تخنیکی فلاونه شارسازي او د شاروالۍ سره تاسو مشورې ګټ کوي او دا پیر چې د خلکو د پاره کمی آبادی نه جوړیږي نو دا به معیاري او ان شاء الله سمجوږي.
د یکشنبه په شپنه وخت د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجه یوې زلزلې چې مرکز یې د جلال آباد ښار اړوند سیمه خودل شوې. د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د کونړ مرکز اسد آباد او د وټپور څوکۍ نورګل او چپدره ولسوالۍ یو شمېر سیمې سخت زیانمنې کړې. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنوتا او د ټپیانو شمیر 3104 وشتنو ته رسیدلی او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوې دي. هغه بیا مخکې تر دې یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د دې مرګونی زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 مړه شوې، 301 وشتنه ټپیان شوې او لسکونه کورونه هم ویجاړ شوې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
من خپل ډیر ټول دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو دا د خبرونه پورسته برخه کې یو بل راپور لرو خو له هغه مخکې دا یادونه ضروری بولم چې ک چرته د دې خبرونه مطالب غواړي چې په تفصیل سره واورین د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي دا مطالب وګورئ او هم درځ د افغانستان او نړۍ د روانو چارو اړوند نور مطالب تاسو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده په کونار او ننګرهار کې د خځینه ډاکټرانو کمښت احساسيږي د زلزلې مصیبت ځپلې په دغو ولایتونو کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې د زلزلې له کبله ډېرې زیانمنې شوې مېرمنې روغتونونو ته لیږدول شوې دي خو د خځینه ډاکټرانو د نشټوالي له کبله سم درملنه نه ده شوې د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې ووري
هجرت د ننګرهار ولایت د ورستۍ زلزلې ل قربانیانو یو دی وای مېرمن یی چې امیدواره و د زلزلې پر مهال د ویرې لاملې ماشوم ځای شو نو موري ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي لاملې د ناروغي مېرمنې سم درملنه ونه شو
د نن مریض خو لرو غلاس ټول زرات سره مو شو چې منډای والي د امنارنګ تګلارې ترې د پدې یو ډول نقصانات پاتې دا خې دي ماخوم نه پاره یو دولتي شفانه په داوی دا رمضان وزیر کې دا خزینه ډاکټرانو کم ګوت دی امنارنګ د وی نو دې کم ګوت دی خزینه ډاکټر
د کونړ یوی اوسیدونکو هم ورته ادعا وکړه وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې لامل د خزینه ناروغانو سم درملنه نکېږي هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرطه ازادي رادیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د حقې د کور د چت د پریوتلو او لامل د حقې د نیا سخته ټپې شو اوس د ولایت پر روغتونونو کې بستر ده
زما دا نه حالت دی خراب دی د هغه د پاملرن لپاره خزینه ډاکټر نشته نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي زن پوهم چې لچا څخه مرسته وغوړم
د طالبانو د امروختیا وزارت وایي شرافت زمان د دې ادعا او پړه د ازادي راډیو پښتني جواب نه کړی خو نن سه شنبه د سپتمبر 2 مان نو موړي په خپل ایکسپانه په بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره لکابله تیبي ډله سیمه تر رسیدلې د ډاکټرانو په غانزور کې چې خبر شوی خزینه ډاکټرانو پکې نتر سترګو کیږي هڅه موکړه چې پنګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسولینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانیدو پام دی حال کې د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ یا نشټون پاره څونه ویل خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته
پرون خو دغه ستونزې وی واقعا فنن چې نو سره میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثر ادارې راغلي دي کمپنی لګولې دي او تقریبا د ستونزې حل پورې حل د خو پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وي او د نه علاوه نور ډېرې ستونزې وي او نن څنګه ځلا سره سره دغه ستونزې ته شوې ده خو به هم کمې شته
دا په داسې حال کې چې پنګرال او کونړ کې وشمیر سیمایزو رسنوي په ورستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون لامل په خونړۍ زلزله کې ټپيانې شوې شپږ امیدوار مېرمنې مړې شوې رسنوي په پنګرال کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د خزینه قربانیانو د تدفین لپاره د خزینه پرسونل کمښت هم شتون لري وړم شپه د رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجه زلزلې چې مرکزی جلال آباد خار شاو خاصی میاده شوې د نګرار په ګډون په کونړ کې پراخ مرګ شو بلواړه ولا د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې لامل یوازې د کونړ په مرکز اسد آباد وټپور څوکۍ چبادر او نورګل ولسوالیو کې سوار لسو یو لس کسان مړ شوي او لک تر لګه 3200 وخت نور ټپین شوي د ختیځ ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو لشبګم ټولګیو پورته تیبي د کړو په غډون د انجونو په وړاندې د هر ډول زکړو دروازې تړلې چې پراتلونکو کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ پاړه اندېخني زیاتې کړې دي
ازادي رادیو په لاندو چپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راديو په 2000 2140 1480 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي. د راپورونو برخه په همدې ځای پاتې ورسید. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوه منی مای کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري.
د ازادي میلما
احمد شبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسي څوک میلما دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغاورې دلوي. دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړې، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغله.
مننه کوم قدرمن شیباشه
کور ودان. ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی، داغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسو ول شي بس چې موږ بل سروزی نه را روان شو، لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یې را د لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله شي په ناریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې؟
نه، یو ورځ خو به نه وش، په مو په غزنی کې کابل او دغه ډریورانو به هلته به موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاري روانه ولا او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغه سې یو اوږده سفر سبه کله کابل ته ورسېدی یو څه به سا سم سونو، ځکه خو کابل به څنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت او ښار و. موږ په کابل کې دغه شی دی استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته لږه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 15 بجو به له خوبه پورته کېدی او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ ولا مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه. هغهلته د ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته ولا ژبه. نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا، یعنی پنجشنبه مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به م نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچي کې. نو د کابل چیره خو هغه ولا شاری چیره ولا نوی ولا او شاری ژوند ولو ولې موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو. نو فقط یو څو ګڼټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بېرته مکتب لیسې ته تلو. اول ته به بیا هم هغه دی عسکری انضباط او ډیسپلین او شرایط
په دې حربي شونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته ډوډی څه درکوله پیغه وخت کې دا خونو د ظاهر شاه وخت
خو یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه کسه تر دې څو کسانو پورې د منځله چپرکتونه به ور په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده کلیوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نو کلیوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وخت کې به پورته کېدلو بیا به اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعت به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را او تلال تو با طول سیمپون اللہ دول سمتر اوش پا جمع پوری اوی با قطار قطار ولال والحر سیمپ زانتا او عزیری با خستل که دل او رستلی غنه بی راپور مرکاولو آغا دی طولگی سیمپ میشه چیو بیا با بالی غنه آغو تا جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکتو ته به موږ بوتلو اول ته به مو سپورتي حرکت کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخکې ولاړو نو په قطار باندې بیا به بالې هغه نه توانخانې ته تلو او هر شی به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا هم دغه سه ډوډۍ خوړل یعنی وریځ لوبیا د شی به د ماشام لخوا
د ماشام لخوا خو به وریځ نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه شی کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه شی بامیا به ولا دغه وغه دغه شی سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره تا وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دي چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ولیا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې اوسېږي ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم و نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات عذاب ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله آغا هم گمان کوم آغا مالک یا معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د هرات مجه یو مظاهرې ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکینې درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماته یې نصیحت وکړه، او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وسکلا موضوع مجه رسمي کړو، تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاستي خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
او بخښه ګران صاحب، هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل، سپیغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حال ته ټول مظاهرې چې کېدې، زه به د دوی مظاهرو ته تلم، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه تزه درېدلې یم، یا دغه چې د خلکیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم یغه داجی داوود خان کودتا ته جذب کړم، ما کوټه ولا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین شهغه د غزنی ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً کنداره یې بالو. دوی دغه سې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیا دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاو، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه و، هلته به کته شوم، موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته په یاده روان وم. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغلته مو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو، نو شاته یې غږ راپسې وکړو، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان صاحب است په کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم، دی ولي وایي صبر وکړه، کور ته خو ځي، دغسې ځم په دغه خو ارځم، یو ځای به لاړ شم. صحیح زه چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وو، وای څه خبرې دي مالدا، څه خبرې دي داسې او عزی دي دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلې چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل، ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا دی او دا ده. وایي و نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې صحیح، نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده، هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ خوشبویسمه نیټه
داود خان او بخشی د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی، د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون، بیا د سې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو ساسو ملګری سپدې کودتا کې تیروتی یاستی، ځکه چې ساسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو.
دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چوس ولا موږ په ټیکا کچا کې په دغه کودتا کې شامل شوو.
نه او بخشی زما مطلب دا یعنی احساسم څنګه یو یعنی د سیو ډول پښې منی احساسم کوو کنه فکرم کوو څه شکارم کړ
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسو دا ظلم او استبداد به ورک شي دا خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ویو او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده او ټولو ته
او بخښه. زما مطلب داو دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کالو یعنی په 2000 پینځه پنځوسم شپږ پنځوسم او اووه پنځوسم کلونو کې مهم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی اوسې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
زه خو خپل په دې باندې ما قناعت درلود او
راضي وم. نو بیا وروسته او بخشه بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته.
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شو و په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې هم دغه پاڅون وسو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کو ده تا کې تاسو شخصا عملا څه کارو
کومه دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کو دي تا کې ولو ولی یعنی په هغه عملی ډګر کې زموږ دومره زور نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داود خان کودتا وکړی غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایي خلکان ملامتو بل وایي پرچمیان ملامتو بل وایي خوانیان ملامتو بل وایي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د سبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سي د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سي او کنه د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدر ولو ډیر ظلم او استبداد و همدغه ویشل میان یازینی
مو بخښي اخو بیا مخته تاریخ ته سو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستی لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبري را ډولې او کچرته مثلا دیتا څوکراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه او سر اعظم موسا شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت تر رسیدلی وو نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړان کوي بل نسام راولي
نو دا خو دې د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ونی شي بس دا خو ګوري دا د سیمه د هوادونو تحولات یا حالت تغیرات او هغه سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دې غوي تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیق کیدو. مثال په توګه اساسي قانون غسل و تشویق سلو او هغه د عذاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبی وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت ته راغی چې په میلیونونو افغانان ووژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلای، او په دې کې شک نه سي، په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لریشي بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړي وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او وجې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. ده لیکلی دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخ کې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا ما ته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ول. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې،
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی وبښې، چې له صدارت لري سوی ډیر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د تصمیم د روس کودتاو کې. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغه کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ولو بیا وروسته نورې کودتا وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی، او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند، او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هغه صحنې په ذهن کې راګرځوي، او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشي او واقعیات خو له هغه باید سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت کی تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک گوند، لکه دی پرچم دی گوند، لکه دی خوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسی مفکوره نوری ترخاور لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل اغول له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره محلی ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کړی او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب سړی رمانه ده.